السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو دو پروګرامونو د پودکاستونو د لړۍ یوې برخې ته او د غراز د ازادي ملمت ځانګړې شوې. خو په سر کې هم کړی د دې سات خبرونو ته د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په غزنی او ننګرهار ولایتونو کې د یوې ښځې په ګډون درې کسان په درو وهلي. د طالبانو دغه ادارې د یکشنبې په ورځ په دې اړه دوه جلا اعلامیو کې ویلي چې یوه ښځه او یو سړی د ننګرهار په بهسودو ولسوالۍ کې او یو سړی په غزنی ولایت کې د هغه څه په تور په درو وهل شوي چې غیر مشروع اړیکې بلل شوي دي. په ورته وخت کې یونما په خپل درې میاشتني راپور کې اعلان کړی چې د روان کال د جولای له لومړۍ د سپتمبر تر دیرشمې پورې په افغانستان کې د 95 نارینه 15 ښځو او یوې نجلۍ په ګډون د بدني سزاګانو لږ تر لږه 111 قضیې ثبت شوې دي. نړیوالو سازمانونو او بشري حقونو په وار وار د طالبانو په دې ډول سزاګانو چې په عام محضر کې امریکایي اندېښنې ښودلې دي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ریاست د 1404 هجري لمریز کال د کانکور د ازموینو لپاره د نوملیکنې د بهیر د فایل اعلان کړی. دغه ادارې پرون یکشنبه د نومبر په 3مه د یوې خبرتیا په خبرولو سره ویلي چې په ښوونځیو او دینی مدرسو کې دا طالبان کولای شي د ازموینو لپاره فورمې ډکې کړي. په دغه کانکور کې هم د ښځو د ګډون په اړه څه نه دي ویل شوي. د طالبانو د حکومت په رامنځته کېدو سره تر شپږم ټولګي پورې نجونې له زده کړو بې برخې شوي او نجونې حق نه لري چې پوهنتون ته ولاړ شي. دا به څلورم کانکور وي چې د نجونو له حضور پرته ترسره کیږي. د طالبانو د حکومت د روغتیا وزارت تاییدوي چې سږ کال په ماشومانو کې د شری یا سرخکان ناروغي زیاته شوې ده. د دغه وزارت ویاند شرافت زمان په یو پیغام کې پرون ویلي چې سږ کال په ماشومانو کې د سرخکان 6000 مثبتې پیښې ثبت شوې.
څرنګه چې شرعي هم سرخکان یو ساري وایروسي ناروغي ده، په افغانستان کې هم ځینې وختونه په ماشومانو کې دغه ناروغي ګراف پورته کیږي. نسبت تیر کال د سکه له موږ سره د مشکوکو واقعاتو ګراف یو څه اندازه پورته شوی. په همدې اساس موږ د سرویلانس ټیمونو څومره چلته نمونې اخیستې دي. نسبت تیر کال ته له موږ سره د مثبت واقعاتو ګراف هم پورته شوی چې سکه له موږ سره کنفرم یا مثبت تایید شوی واقعات نږدې 6000 دي.
اخوا د روغتیا نړیوال سازمان هم څو ورځې مخکې په افغانستان کې د شری د ناروغۍ په زیاتېدو اندېښنه ښولې وه او ویلي وو چې هلته د شری ټول ټال پیښې څه باندې 250 ته رسیدي. د هند تر ولکې لاندې کشمیر په مرکز سرینګر ښار کې 12 کسان پرون په یوه بمې چاودنه کې ټپیان شوي. د راپورونو له مخې وسلوالو بریدګرو د سرینګر په یوه ګڼه ګوڼې بازار کې لاسي بم پر هندي پوځیانو غورځولی. د برید مسؤلیت لا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د چارواکو په خبره ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي، خو د چاودنې له کبله په بازار کې خلک په ویره کې دي. دا برید یوه ورځ وروسته له هغه وشو چې د سختدریز اسلام پاله لشکر طیبه ډلې یو جګپوړی قومندان له دو نورو وسلوالو سره په کشمیر کې د هندي سرتیرو لخوا ووژل شو. فلسطینی مرستندویانو په غزه کې د اسرایلو په بمباریو کې د لک تر لګه 150 تنو د وژل کېدو خبر ورکړی. له دې ډلې لک تر لګه 14 تنه د غزه په شمال کې د بیت اللهیه په فلسطینی خارګوټي او د جبالیا په نوم د کډوالو په کمپ کې وژل شوي. دا کمپ د یکشنبې په ورځ د اسرایلو د پوځ د نوې برید اصلي هدف بلل کېږي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د ایران یو اصل امریکایي خبریال رضا ولیزاده نیول تایید کړي او ویلي دي چې دا کار ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. د آزاد اروپا فردا رادیو د روان کال د میزان په 24مه خبر ترلاسه کړ چې دغه ایرانی اصل امریکایي خبریال چې له ډیرو کلونو وروسته ایران ته تللی وو په تهران کې نیول شوی. ښاغلی ولیزاده چې د فردا رادیو کارکونکی وو د 2022 کال په نومبر کې دغه رسنۍ پریښوده او د څه مودې لپاره بهر اوسېده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د یکشنبې په ورځ اسوشیټډ پرس خبري اژانس وویل چې دوی په ایران کې د رضا ولیزاده نیول کېدو خبر دي او زیاته کړې ده چې له خپلو سی وی سي ملګرو سره چې په ایران کې د امریکا د ګټو د ساتونکو په توګه کار کوي په تماس کې دي څو د دې قضیه په اړه نور معلومات ترلاسه کړي. د دغو چارواکو په خبره ایران په منظم ډول د سیاسي دلایلو له مخې امریکایان او د نورو هیوادونو اتباع په ناحقه زندانی کوي چې دا عمل ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دی. ایران تر اوسه د ښاغلي ولیزاده د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي.
هیله
د خزو دیدلوری
سلامونه ستړي مشه زه فرید سیالمو د هلی پودکاست وی بلې برخه ته هرکلی کوم پاروسیو کې په افغانستان کې لزدکړې پاتې نجونې د کورنیو لخوا جبري ودونو ته اړ کیږي او د دغو نجونو په خبره د زده کړو د دروازو د بندېدو وروسته واده ته د نه ویلو دلیل ترې اخیستل شوی دی نجلا شاه د پانتون محصله وه له زده کړو تر محرومېدو وروسته یې واده وکړ اوس هغه یو ماشوم لري او هغه هیله یې لا پر ځای پاتې ده چې غوښتل یې مدافع وکیل شي له نجلا مې په پیل کې د کابل د سقوط د ورځې په اړه پوښتلی دي
زو بخی دقیق میاد زګه چې هغه د سورز او چې بخی اس د موږ تمه د کونه ولا په ورځ داسې پیښه کیږي تقریبا داسې ما سپیم ټایم موږ ولا د پاتون جامع ماوسې چې ګورو د کابل د حقی جبار طرف نه کومې پوستې چې هلته ولې موږ ته خبر راورسېده چې حقی جبار پوستې هلته سقوط شوي دي او هغه د لاره چې کومه د کابل ته د ننوتګ یوه لاره ده حقی جبار ولسوالۍ څخه هم ده نو هغه لاره کې چې کومه پوسته ده هغه پوسته هم سقوط شوې ول او طالبان دننه رادننه شوي ول د تقریبا د ارزاق قیمت یا احمدشاه بابا مینې په لور باندې نو موږ ته چې خبر راورسېده نو هلته پلار مې موږ ته ویل چې بس کینې خبره خرابه ده او طالبان داسې ښار ته درنه شوي دي اوس فعلا د کابل دغه کوم طالبان چې د حاکي جبار ولسوالۍ پورې اړه درلوده دغه تقریبا د بدخاک چارۍ کې ټول بدخاک چارۍ نیولې وه که نه نو موږ هم بېرته کېناستلو تقریبا داسې دوه بجې شاوخوا ولې دوه نیم بجې شاوخوا بس خبر ورسېده سهارم کابل ټول سقوط شو
نجلا جانې تا به حتمن ماشومتوب کې د طالبانو د دورې کیسې اورېدلې وي او دا به دې مې اورېدلې وي چې په تېره دوره کې د طالبانو نجونې نه ښوونځیو ته تللی شي نه پوهنتونونو ته نه یې کار کولی شو هغه ورځ باندې چې ته خبره شوې چې طالبان خاک جبار نه راغلل کابل یې ونیولو څه احساس در سره و څه فکر در سره و فکر دې کوو چې ته به نور له دې وروسته نه شي کولی پوهنتون ته لاړه شي یا نجونې به ښوونځیو ته نه شي تللی ښځې به کار نه شي کولی دا فکر دې په هغه ورځ کړی و
په ماشومتوب کښې خو شاید داقسې ډېر کمې ولې یا څه حساب و خو زه چې کله پوهنتون درې دننه شوم ما د پوهنتون تر څنګ استادي هم کوله او جالبه په کښې دا وه چې زه خپل تاریخ استاد وم نو ما بار بار د طالبانو دورې خپلو شاګردانو ته دا وضعیت تشریح کوو چې پخوا داسې ول مکتبونو ته به نجونې نه پرېښودلې نجونې به په ډېر کم شکل سره په پټ ډول سره چېرته په کورونو کښې زده کړې کولې همدارنګه ښځې به ته وې مثلا چادرګانې په سر کول یا مثلا بیرون به یوازې نه پرېښودلې یا دا نور ټول ظلم زیاتی به ما خپله شاګردانو ته تشریح کوو په عملي ډول باندې نو هغه چې راغلل نو طبعا زما ذهن کښې ټول دا شیان ښه په عام ډول ول ښه ډېر ول او طالبان دورې په اړه ما ډېر زیات معلومات هم مطالعه مې کړي ول معلومات مې هم درلودل نو زه په هغه وخت کښې هم پوه شوم چې دا انسانان چې داسې انسانان دي چې تغیر نه کوي که تغیر کولی که نه نو په سوله ییز ډول به راغلي ول دلته حکومت ته به تسلیم شوي ول او حکومت کښې به یې ونډه اخیستې وله همدغه حکومت به یې مخته وړی وی خو نه دوی چې جنګ ته مخه کړه او جنګ له لارې افغانستان سقوط کوي نو طبعا همغه طالبان دي همغه د پخوانۍ دورې
نسله جانې دا راته ووایه څه وخت وروسته یعنې څو ورځې هفته وروسته وتوانېدلې چې پوهنتون ته لاړه شي
تقریبا داسې یوه هفته وروسته موږ لاړلو نه یوه هفته نه لا ډېر وخت ځکه پلار نه پرېښودلو وایي هسې نه چې درننه وځي مګر هغه ته پوهنتون ته او مثلا څه درتونه وایي که نه نو په همغې حساب باندې تر ډېر وخته پورې نه تللو
چې لاړې هغه ورځ دې په یاد ده اول چا ته ورغلې چا سره دې ستړي مشي وکړه څوک دې وکتل
هو ولې مینه ده یاد هغه ورځ موږ صنفیانو سره دومره په همغې اصطلاح پلک لکه مړې کښې ونیول چې ته ووایه چې کلونه موږ یو بل نه یې لیدلي په دې ډول خو بیا هم لکه هیله مو په دې وله چې بس ته بس پوهنتون یې خلاص کړه همدا طالبان دې خلاص وو دې ډول هغه کرکه چې کومه وله هغه نور بدبینیانې چې طالبان په اړه ته موږ کومولي اسه اندازه کمې شولې خو نه وو خبر چې دا د موقتي احساسات دي موقتي هغه دي که نه چې کوم بدبینیانې موږ طالبانو په اړه لرو هغه به ختمېږي او یو کال وروسته به له خیره سره بیا همدغه عام همغه پخواني طالبان کېږي
کله مو په پوهنتون کښې همصنفیانو سره په دې بحث نه کوو ځکه چې ښوونځي بند شول یو څو میاشتې وروسته تا تاسو په دې بحث نه کوئ چې مکتبونه بند دي بل ورځ به د پانتون واري دا یاره در سره نه وه؟
دا تقریبا موږ ته هیلي استادانو ډېر راکولې، موږ سره به ډېر زیاتې ویرول، خو بېرته به زموږ استادانو ډېر هیلي راکول چې نان نه کېږي، مکتب هم خلاصېږي، دا دا هغه ده که نه. خو خیر هغه یو کال هم په ډېر ټمبټیل سره بس تېر کړو، خبر نه و چې بس یو کال بعد به خیر زموږ پانتون هم بندېږي. خو هر څه بېخي داسې ول چې موږ توقع نه وله بېخي سره، ځکه دوی سره راغلل پاتې ډول مکتبونه هم پرېښودل، پانتون هم پرېښودل، کار هم و. نو پوهېږم دا چې دوی نظریات یو دمې بېرته بدلېږي، څه وضعیاتو سیاسي مسله وه که نه، د دوی بله مسله ده.
نجله جانې په دې راته وایه، که موږ وروسته چې فرمان صادر شو چې له دې وروسته نجونې نشي کولی پانتونونو ته لاړه شي، فکر کوم مازیګر موده وه، اول د چېرته دا مکتوب وکتلو، په هغې وخت کې د چا ته زنګ ووهلو، چا ته دې ویلی چې دا فرمان کېدای شي غلط وي، کېدای شي سم وي، دغه حالت څه دې په یاد دی؟
بالکل، تقریبا کله چې دا فرمان یې ورکړ، زموږ یو امتحان پاتې و، سبا کې زموږ امتحان و، نو دلته ټول ځایونو کې فرمان ورکړل شوی چې مثلا پانتونونه به بند دي او نجونې به نه ځي. نو موږ هغه امتحان کې درس مو ویلي، بېخي هغه درس مو ګډوډ شو، امادګي چې کومه موږ نیوله، نو هېڅ درس مو ونه ویلي. بیا زموږ پانتون رئیس خو هغه طالبانو سره سړی کې نیول چې زموږ داسې یو امتحان پاتې اجازه راکړي چې نه سبا ورځ راشي نجونې او د امتحان ورکړي، فاینل امتحان و د اووم سمستر زموږ. نو بیا لاړلو، خو په دې شکل سره لاړو چې نه مو امادګي ویلي وه، نه مو درس زده کړی و، ځکه زموږ ذهن بېخي په مکمل ډول زه شوی چې درس آماده نه و. نو بیا لاړو، هغه امتحان مو ورکړو، خو په دې شکل هم سره ورکړو چې بېخي
دغه امتحان نه وروسته خدای پاماني دې له صنفیانو سره په یاد ده،
هماغه ورځ مو خدای پامانیانو وکړلې له هغه نه وروسته. نو واقعا هغه اخري ورځ باندې ومو ژړل، راوتلو پانتون دروازې سره بیرون سړک سره موږ یو عکس هم واخیستو صنفیانو سره، یادګاري ما چې بیا خدای خبر دي پاتون د کله راځو ټول صنفیان. او هغه داسې تقریبا د یو نیم کال کېږي چې هغه دروازې ته موږ بیا لاړو نه.
نجله جانې، په هغه ورځ چې کور ته راغلې او کور ته راننه شوې، فکر دې کوو چې دا هغه هیلي چې تا د خپل ژوند لپاره د خپل آیندې لپاره درلودلې، دا ورته د پای ټکی و وروستۍ ورځې وه؟
موږ ته بیا هم داسې یو هیله راکول کېدل استادانو، هماغه خیر ورځ باندې موږ ته ډېرو استادانو هیله راکړه چې نه داسې یو څو ورځو خبره ده، او داسې داسې ده، او هسې ژمی را روان ده، بندېږي که نه. نو ژمی زموږ پانتون اکثر رخصت به و، نو هیله راکول یو ساند یو څه وخته پورې، البته خو ورو ورو بیا زموږ دا هیله مشکل ده، ځکه چې بېرته پسلی چې کله شو پانتون شروع نه شو.
نجله، راځه چې د ښوونځي په اړه دې خبرې وکړو. ستا یادېږي چا ښوونځي ته وړې وي او مکتب دې کوم ځای کې پیل کړی و، کوم مضمون کې مکتب کې تکړه وي؟
اولنی وخت هم کوم بېخي نه شوې، ځکه چې هغه نه ډېر زیات وختونه وتلې، کلونه وتلې، البته یاد مې نه دي دقیق، خو دونه پوهېږم چې د موږ کلی و، او کلی کې هم په دې شکل سره درس و چې عادي ډول که نه، نو داسې خاص درسونه هم نه و. خو خیر موږ هغه د کور په کالیو کې او پلاستیکي چپلکو کې او په پلاستیک یو څو کتاب جوړولو کې دا مکتب شروع کړی و، اول سر کې نو هماغه یو څو پلاستیکي، البته یو څو کتابچې ول، یو څو پنسلونه ول په پلاستیکي بمځان سره ځغلول. نو پیل هماغه سختۍ نه وکړلې که نه په کلیو کې. نو بیا له هغه نه وروسته تقریبا پنځم ټولګی و چې له کلي نه رابهر شو، احمدشاه بابا وینې ته راغلو، هلته مو بس عصري زده کړې شروع کړلې، او له هغه نه وروسته ټول زده کړې مو هملته ختم.
کوم مضمون کې تکړه وي د 12 کالو کې؟
زما ساینسي مضامینو کښې ښه وم، ریاضیاتو، فزیک، دغه کښې لږ ډېره تکړه وم، نمرې مې پکښې ښې اخېستې.
او صنف کښې څوم نمره وې؟
تقریبا داسې پنځم شپږم را تللو، ځکه دا دولتي مکتبونه او د افغانستان دولتي مکتبونو ته د زموږ سلام وي په یو سم کښې، نو اویا نفرو پورې داسې، نو په هغه اویا نفرو کښې نو پنځم شپږم نمبر ګټل دا ډېر زیات محنت غواړي.
د ورځې به دې ورته څو ساعته درس ویلې کله چې مکتب کښې وې؟
مکتب دوره داسې دوره وه چې هغې وختونه کښې موږ ماشومان ولو، او یو ماشومتوب دوره تاسو ته خپله پته لګېږي که نه، چې داسې یو هوایي غوندې دوره یې. نو ویلم څومره چې رقابت بیا پکښې ډېر زیات و، نو نظر رقابت سیستم ته چې رقابت پکښې ډېر و، او نظر د مضامینو ډېروالو ته، نو تقریبا ویلم هم نظر څومره ضرورت وه، هماغه درسونه به مو ویلي.
نجله، عموما په ښوونځیو کښې دغه درېیمو څلورمو تر اتم نهمه پورې منجونې دا کار کوي، پله د سکولونو کښې ځان سره مکتب ته وچه ډوډۍ وړي، ځینې په لاره کې کراچۍ په سر ځان ته همچوره اخلي، بسکیټونه اخلي، او کله کله داسې هم کېږي چې مکتب کښې که کانتین وي ځانته بولانی را غواړي، یا که مکتب نه راووزي رخصت شي هلته کره چې سر بولانی خوري یا شور نه خود اخلي، په دې کارونو کې دې کم یو کوه
دی ډوډۍ هم شروع کړم ډېر کړی ډوډۍ به مله هم شروع هلته بس زیات صنفیانو مخونه بل لګېږي خو نه غواړو شپږو نفر به سره یو جوی کتاب هم کېښودې کتابونه به هم شروع واچوله بیا به هم ډوډۍ ورسره خوړله.
او په دې راته ووایه مکتب کې ته جنګ کړی چا سره؟ څوک دې وهلی چا وهلی؟
د هغه کارونه هلکان ډېر کوي، موږ نجونو په کې کار نه کوو که نه، خو جنګ داسې لفظي جنګونه به راغلي
کله دې په دې فکر کړی مکتب کې چې وتښتې یو ورځ غیر حاضري وکړي، یا تر ټولو ښې بهاندې چې نجونو به مکتب کې جوړولی لکه زما نیا مړه شوې استاد ماته اجازه راکړي زه لاړه شم، دا کار دې کړی؟
نه، ځکه چې زه داسې نجلۍ نه وم چې زما په زور څوک مکتب ته ولېږي، زه به خپله په زوره مکتب ته تلم، که کورنۍ به ویل چې مه ځم زه به تلم، چاشونه غټ کار و کور به کار و یا به بل څه مشکل و یا ته ودونه به ول، موږ به ودونه ته نه تللو، خپل مکتب ته به تللو. نو هغه باره کې بیخي نه، ځکه چې زما خپل ډېر زیات شوق ورسره و، په خپل شوق باندې مکتب ته تلم.
مکتب کې نقل کړی امتحان کې؟
یار مکتب دورې نیول تر پانتونو پورې نقل مې ډېر ورکړی، نقل ټول مې کم کم به و خو ډېر نه.
نسله جانې دغه یولسم او دولسم صنف چې وي، په دې صنفونو کې نجونې ډېر زیات کوشش کوي او زیاتره یې امادګي کورسونو ته ځي، ځکه چې له دې کلونو وروسته ټولې نجونې کانکور امتحان ورکوي او هلته سرنوشت سازه کلونه دي، امادګي دې نیولې وه او څومره دې غوښتل چې کامیابه شي کانکور کې؟ کومه رشته دې خوښېدله مکتب کې؟ د کوم مضمون سره داسې علاقه وه چې ته وکولی شي هماغه رشتې ته بیا کامیابه شي؟
دا تقریبا زما مشر خور بله وله، نو هغه د کابل پوهنتون ته کامیابه شو، بیا زما پلار نظر کورنۍ مشکلات ته بیا هغې ته اجازه ورنه کړه چې پوهنتون وایي دولتي. تقریبا په یولسم دولسم سم کې بیا زه پوه شوم چې پلار موږ دولتي مکتب پوهنتون ته نه پرېږدي، نو بیا ما خپل هدف بدل کړو او د حقوق او سیاسي علوم پوهنځي سره چې ماشومتونه زما ډېر زیات شوق، نو هغه رشته کې مې لږ مطالعات هم کول، یو څه اندازه امادګي مې ونیوله، خو متاسفانه چې بیا همدغه مشکلاتو کورني مشکلاتو له کبله ما بیخي کانکور امتحان ورنه کړ، بیا یو د خصوصي پوهنتونونو څخه هلته بیا لاړم، هلته مې امتحان ورکړ او همدا سیاسي علوم مې شروع کړ.
نجله جانې د کورنۍ د ملاتړ په اړه راته ووایه، تا چې سیاسي حقوق او سیاسي علوم ویلي، کورنۍ درسره په دې برخه کې راضي وه؟
ورنه مې اصلا نه، ځکه چې ما تقریبا د پوهنتون یو څو اونۍ تللي وم پوهنتون ته، نو مشر ورور مې خاص په دې برخه کې کله چې خبر شو نو بیا ډېر زیات کور کې جنجال جوړ کړ، خو زما مور دې ژوندۍ وي، خدای دې خیر وسي، بس د هغې ملاتړ و چې بېرته زه د پوهنتون په مخ دروازې په لور باندې البته لاړم او همدا خپله رشته مې مخته یووړه.
راځه د شخصي ژوند په اړه دې خبرې وکړو. کور کې څوک ډېر ملګری وه؟ خویندو کې، ورونو کې، مور پلار کې؟
مشره خور مې ډېر زیاته ملګری وه، هره خبره د هغې ما سره وه، زما به مغس مادواره چې په کوټه کې به کېناستل نو مور به مې باندې زموږ د خبرو په اورېدو به ستړي سوه، تاسو نه ډېرې غږېږي چې ستړي کېږي.
په څومره خبرې کولې دومره ډېرې؟
بس هغې به د خپل سیم خبرې کولې، ما به د خپل سیم خبرې کولې، مکتب نه به چې راغلو همداسې پوهنتونونه به چې راغلو بس ټول بس هغې به قصې کول، ما به کول د استادانو په اړه د صنفیانو په اړه.
اشپزي دې زده ده؟
اوس مې زده ده، وروسته د طالبان دورې څخه وزګارتیا وله.
چای ښه پخولی شي؟
وریجې.
هغه چای چې ټول یې خراب پخوي، فکر کوم ټول پکې تنبل دي، ځکه چې اوبه پکې عموما خلکو نه زیاتېږي، خو نه پوهېږم چې تاسې کوم ډول وریجې ښې پخولی شئ، دم پخته ښې پخولی شئ یا هغه صافي کړې ښې پخولی شئ؟
نه، صافي کړې مې تر اوسه نه دي پخې کړې، خو د پوخ ښې پخولی شم، خو مخکې له واده نه زما همکارانو هغوی د خیر شي بس خطر خیر ودلي ول چې څومره اوبه باید واچي، څومره اوبه باید ونه شي که نه، نو هماغه طریقې په اساس څه مخته تلم، نو اوس ښه یم پکې ماشاءالله.
نجله جانې د مکتب او پوهنتون دوره کې تاسې په کور وئ، هدف مې دا ده چې واده مو نه و کړی، خویندو سره دې کار تقسیم کړی و او څه دې کور کې کول؟
هلته صرف جارو وه، د جارو قسم درلوده، نور خاص کار مونه کوو، ځکه چې مونږ زده کړې پوهنتون ته تللو، نو زیات وخت به په هماغه زده کړو کې بوخت وم، پوهنتون درسونه سخت ول، او بیا هغه انسان چې لسر نه کوشش او هڅه کوي چې یو ځای ته ځان ورسوي. کنه نو هغه به ډېر زیات یوازې نه یوازې پوهنتون په کتابونو او درسونو باندې اکتفا کوي، بلکې نور سره اضافه مطالعات کوي. نو زیات وخت په همدغه کې مصروف
د اوسادۍ په اړه دې راته وایي. تاسو ویل چې اوسادۍ مو هم کوله، څوم صنفونو ته دې درس ورکوو، د اوسادۍ کومه خوږه خاطره دې په یاد ده چې ستا هېڅ نه هېرېږي؟
اوسادۍ تقریبا څلور پنځه کاله سم اوسادۍ مو کړله، او مختلف صنفونو ته، خو زیات څلورم نه نیولې تر لسم صنف پورې مو اوسادۍ کړې ده. خاطرې ټول کې د شاګردانو سره، اگر د مکتب درو شاګردان خو تاسو ښه معلومات څومره شوخ دي، څومره ورانکار اوسي، کنه نو اوس سره به ټول خاطره خاطره دي. خو د تېر کال سم صنف کې تقریبا ما درس ورکو هلته هلکانو، نو ما به چې کله دوی څه کهانګي سبې نه و راوړې، نو ما به دوی سزا ورکول، زیات وخت نه ویښتونه به مې رانیول، نو هلکانو به ډېر زیات زیاری کولې چې نه هغه دی زموږ ویښتان خرابېږي، اوسه خیر اوسه خیر ده، ومې ووهه پلاس ته مې ووهه، چې هر شي کې ادارې ته مې بوزه شکایت رانه کړو، ویښتان سره مې کار مل، نو هغه پته ډېر زیات جالي و چې هلکان په ویښتانو باندې ډېر زیات خفه کېږي.
نو ستاسو نه کېدار ته وایي کله چې پانتون بند شو لغې نه وروسته په کور کې دی، هغه وخت چې پانتون ته بتلې څه دې کول؟
د پانتون په دوره کې
کله چې پانتون بند شو، طالبان چې کله راغلل پانتون چې بند شو، بیا چې په کور کې ناستېدلې، هغه د پانتون ټایم چې و، تا به هغه وخت کې په کور کې څه کول؟
اکثره داسې و چې پانتون بند شو، خو موږ هیله لا باندې نه ولې، او بیا مو هیله درلودې اوسه اندازه خپل کتابونه مطالعه مو کوله، زموږ د رښتیا اړوند، نو زیات وخت به کتابونه به مو لوستل.
ولې اړ شو چې واده وکړې؟
پوهنتون بندېدل غټ لامل دا و، ځکه موږ چې په افغاني ټولنه کې تاسو خپل معلومات شته چې زلی داسې پیغلتوب ته ورسېږي، اته شپاړس کلنې پنځلس کلنې، نو بیا په کور کې ناستل ورته ډېر زیات مشکل کار وي. کورنۍ هڅه کوي چې واده یې کړي، که نه نو موږ یوازنۍ بهانه د همدغو واده په مقابل کې زموږ زده کړې ولې، نو زیات وخت مو بانه کول چې مثلا زما زده کړې پاتې، او اته ما خو لا داسې ویل چې تر څو ماسټري ونه کړم واده ماده نه شته، که نه کورنۍ کې به مې هر وخت دا خبره کوله. خو د پوهنتون بندېدل هغه څه و چې زموږ دا بانه مې ختمه کړله. تېر کال بس کورنۍ خوښوله.
په دې برخه کې کورنۍ در باندې څومره فشار راوړو، او په خپله په روحي او رواني لحاظ باندې آماده وي چې واده وکړي؟
زما زده کړې پاتې وې، نو هغه ته مې لږ زیات زړه خفه غوندې و. چې کله زیات هر څوک چې واده وکړي، نو واده خاص په افغاني او پښتني ټولنه کې دا یو غټ مسؤلیت ده چې د لغاړې کېږي. دغه غټ مسؤلیت تر څنګ بیا زده کړې بیا بیخي ډېر زیات مشکل وي چې انسان زده کړې ورسره مخ ته یوسي. زیات په دې تخفه وم چې زه به بس له واده بیا چې شي کوم، که احیانا پوهنتون شروع شي زه اوسه کوم.
نسلاجانې، زیاتره نجونو سره چې موږ خبرې کړې دي، هغوی چې ستاسې په څېر باندې له پوهنتونونو پاتې دي او له ښوونځیو پاتې دي، دوی وایي چې دغه ډول کورني فشار په وړاندې ځینو یې آنلاین زده کړو ته مخه کړې وه. هغه وخت تا سره دا فکر و که چیرې بیا هم وغواړې دمه ورکړې، ښه ده چې آنلاین زده کړې وکړې، یا چا درته د دې په اړه باندې معلومات درکړي وو؟ د پوهنتون او مکتبونو اړوند دواړه، هم ښوونځي آنلاین شته، هم پوهنتونونه، ځینې هیوادونه حتی د افغان نجونو لپاره بیا ځانګړې بورسې اعلان کړې. دې نه خبره وي معلومات در سره و چې تاسې آنلاین زده کړې هم شته، دا که چیرې کورنۍ فشار ډېر راوړي زه کولی شم دا وکاروم د وسیلې په توګه؟
متاسفانه دغه نه په اړه معلومات ما نه درلوده، ځکه خو پوهنتون سره وار په ارتباط کولو مونږ ویلې توقع مو ډېر زیاته وه چې که داسې پوهنتون زموږ لپاره د اخر سیمستر چې کوم دی د آنلاین مخ ته ویشي، خو متاسفانه بیا هم څه اقدام ونه کړو او د نورو هیوادونو په اړه دقیق معلومات نه لرم.
نجله، که دا راته وایي مخکې له واده نه په کور کې چې وي روحي او رواني فشار سره مخ وي
د زده کړو باره کې،
له دې نه چې پوهنتون نه پاتې شوې په کور کې ناست وې، لا واده دې نه وکړی، روحي رواني وضعیت دې څنګه و؟
د زده کړو باره کې و ډېر زیات اکثر هم سوچ کوم چې دا به څنګه کېږي، دا به اسي کېږي. او زه مخکې هم یادونه وکړه چې موږ له لیسانس دوره نه خلاصه کړې، موږ د ماسټري دورې په اړه پلانونه نیول، موږ اکثر استادانو نه به پوښتنې کړو، استادانو بیا خندل چې تاسو د لیسانس یو ځل خلاص کړئ، بیا ماسټري خبرې کوو. خو هغه باره کې لږ یو څه اندازه ډېر زیات مشکل سره مخامخ، نور الحمدلله زموږ کورنۍ ښه ده، پار نېګانه نور داسې ستونزه نه وله چې موږ دې ورته وځورېږو، خو صرف یوازنۍ هغه د زده کړو ستونزه وله.
نور هم صنفیان نه دي احوال لري، هغوی څنګه دي؟ ایا هغوی هم ودونه کړي که نه؟ لا هم په تمه دي چې ښوونځي به پرانستل شي یا دغه پوهنتونونه؟
والله اوس وختونه کې داسې چې بیخي ټول توقش کېدلې ده. زمونږ د صنف لایق لایقه جنکیانې بس ودونه وکړل، چا نه څوک نامزاد شو او څوک لاړل خارج ته، نو هغه سم زمونږ صنفیان خاص ټول وپاشل شولې. بیخي ځینې هېوادونو تقسیم شولې او ځینې پکې ودونه وکړل خوا دې خوا لاړې.
نجله ستان باندې دا چې له زده کړو له کله نه چې محرومه شوې د کورنۍ په خواخه باندې دې تاړ شو چې واده وکړي، انجونو ته دې توصیه څه ده؟ هغوی چې ستا په څیر باندې محرومې شوي دي، په کورنیو کې ناستې دي او داسې فشار سره مخ دي چې باید یا په تمه پاتې شي تر څو چې طالبان ورته پانتونونه خلاص کړي یا ښوونځي ورته خلاص کړي یا د کورنۍ ومني ودونه وکړي، فکر کوي کومه ښه حل لار ده؟
دلته اوس بل خبره دا ده چې افغانستان کې د واده شته د سنت نه د فرض ده. بیخي واده کول اصلا په اسلام کې سنت کار دی، خو په افغانستان کې بیخي فرض ده، هم فرض عین کنه، خاص د نجونو لپاره چې خامخا باید واده وکړي. نو اوس دلته یو طرف ته حکومت ته چې نخری شروع کړي دي، پوهنتونونه بند کړي دي، د نجونو هغه مادر تویل چې عمومي بهانه چې کومه د زده کړې هغه ټول اور بنده کړې ده، او له بل طرف نه بیا کورنۍ دي چې هڅه کوي دغه فرض ترسره کړي د خپل لور لپاره یا د خپل زوی لپاره. خو هغه زوی لپاره اکثره دوی په شوقانه ډول هم کوي، خو انجن لپاره خاص خپل لور لپاره. نو زه نه پوهېږم چې نظر کورنۍ ته نظر ټولنې ته. دلته اوس مادر تویل چې په دوه کې انسان حیران شي چې زده کړې په هغه حالت کې پاتې دي، حکومت هم په دې ډول ده، کورنۍ مې په دې ډول ده، نو بس خو دې افغانستان په نجونو باندې ورحمېږي تر څو هر هغه هیله چې لري هغه خپله هیله پوره کړي، بد له هغه که هغه واده هم کې څه مشکل نشته.
نجله، اوس چې واده کړی د مسؤلیتونو په اړه دې راته ووایه، څومره ډېر شوي دي او فکر کوي چې کولی شي دغه مسؤلیتونه په ښه توګه ترسره کړي؟
فعلا مسؤلیتونه نظر هغه د پیغلتوب د پلار کور او د خسر کور دا ډېر زیات فرق لري. د پلار کور څه وایي؟ خلک وایي پاچاهي ده کنه، نو یو څه اندازه مسؤلیتونه بیا د خسر کور کې ډېر زیات اوسي. نو کوشش کوو په هیڅ دې چې خپل کورنۍ نوم جګ وساتو، همدارنګه چاته کم رانه شو یا داسې نور څه حساب، نو کوشش کوو تر څو خپل مسؤلیتونه په ښه ډول ترسره کړو. خو ډېر زیات دی، زه چې مسؤلیتو ته ګورم، آینده کې بیا زده کړو ته ګورم، چې پوهنتون مشروع شي، پوهنتون دې مسؤلیتو تر څنګ به پوهنتون هم مخته یوسو کنه، نو ډېر زیات مشکل وي.
د یوې مېرمنې په توګه چې اوس دې واده کړی، تلم په دې فکر کوي چې
پوره کېدو امکان شاید اوسي؟ خو دلته ما مخکې یادونه وکړه چې زموږ حکومت هغه نخري شروع کړي دي چې بیخي ختمېدونکي نه دي. دا څو کاله د نجونو مکتبونه خو دوه کاله تقریبا اوسو پانتون پاندې سابونیسه. نو دلته د حکومت خبره ده، نو که چېرته حکومت پانتون خلاص کړي، مکتبونه خلاص کړي، امکان دې شته دی چې بیرته خپل یو څه اندازه هغه هیلې پوره کړي.
ډېره مننه، خور دې واده.
مننه تاسو نو.
نجلا دا د څونو هیلو پاړه مې د هغې له همصنفۍ او ملګرۍ حسینې سره خبرې کړې دي.
اسلام زما تر ټولو ښه ملګری وو، پوهنتون کې البته ټول ملګري مې ښه وو، ټولو سره مې اړیکه ښه وه. خو ځینې سره انسان ډېر هغه د زړه راز او نیاز کوي، او نجلا یو شوخته به انجنۍ وه. شوخته به په چوکار کې البته ډېر داسې هغه وه، کله که کوم صنف یا کوم ملګری مو خفه واده به زارهوله ټوکه به یې وکړه ورسره، داسې وخت چې هغه د هغه طبیعت او فکر بدل کړي. نو کله چې پوهنتون بند شو، رښتیا هغه ورځ داسې ورځ چې موږ هېڅ تصور نه شو کولی، ځکه چې نو دومره هغه ولو ورته چې ډېر خفه وله، او نجله هم ډېره خفه وه. ما ته زنګ وهه، حسین زه څنګه وکړم، زه به څه رقم دی، موږ هیلې به څنګه کېږي، موږ خوبونه به څه رقم کېږي، ځکه چې زموږ وروستی امتحان و د اووم سمستر. نو ډېر مو روحي وضعیت خراب و، او خفګان حد خو رښتیا هم له حد زیاده راپسې خفه و، زه هم ورپسې خفه یم، ځکه چې پوهنتونونه بند شول، هغه زموږ د لیدنې او کتنې ځای بند شو، هغه زموږ د راز او نیاز ځای چې موږ ته به چېرته به خپل د زړه خبرې یو بل سره کولې، یو بل به مو لیدل، د که هغه ستونزې د شخصي ژوند په اړه وي، که د درسونو په اړه ول، دا به مو حلول. نو دا رښتیا هم یو خواشینی پېښه وه زموږ ژوند کې. د پخوا په پرتله نجله اوس ډېر تغییر کړی ده. پخوا موږ ډېر شوق باندې به خپل یو کتاب مطالعې ته مخه کوله. ډېر به مو شوق درلود لیک او لوست سره، ډېر مطالعې سره به مو شوق درلود. ډېر مو غوښتل چې ډېر معلومات ترلاسه کړو، ځکه چې موږ کله صنف ته ځو ټولګیوال موږ نه سوال کوي، یا استاد موږ نه سوال کوي، او یا هم نور صنفونو نه موږ نه سوال کوي معلومات غواړو. موږ باید معلومات خپل په ذهن کې ولرو او وشو کولی د هغوی سوالونو ته جواب، یا په کوم مجلس کې ځو او یا په هم کوم کانفرنس کې اشتراک کوو، وشو کولی چې هغوی ته معلومات ارایه کړو او داسې ګونګ پاتې نه شي موضوع ورته. مګر اوس وخت هغه شوق مطالعې سره چې پخوا د نجله و هغه ورک شوی ده. هغومره په شوق او هیله چې ورسره درلودله او هغومره چې غوښته لیواله وله، اوس هغه لیوالتیا هغه شوق پکې نشته ده. نو اوس یې داسې ساده ژوند او انتخاب کړی ده چې د لیک او لوست نه لرې اوسي. کله کله وایي وایي ځان سره وایم چې کاش هېڅ مې نه وای ویلی، ځکه چې اوس مې ویلی دی اوس یې د بیلتون درد نه شم زغملی چې اوس به له درسونو څخه او د پوهنتون څخه لرې یم. هو، موږ یو بل سره اړیکه لرو، اوس هم خبرې کوو، هر وخت یو بل خبر اخلو. په ژوند کې خوشحاله ده تر یو اندازې، مګر خپلې هیلو څخه لرې پاتې ده. کله چې لږ نه هیله پاتې سي نو طبعا هغه د زړه نه خوشحاله نه اوسي. هو، خوشحال ده چې یو مور سوې خوږه لور لري، مګر هغه هیلې چې دې درلودلې، هر وخت موږ په دې اړه بحث کوو چې زموږ درسونه به څنګه سي، زموږ آینده به څنګه سي، زموږ تحصیلي بهیر پاتې شو او ترسره نه شو، نو په دې اړه رښتیا هم خواشینی شو. هغه د زړه خوشحالي مو ورکه شي یادم رعایت کو او ورځې وشمارو چې څومره وخت تېر شو چې درس نه لرې پاتې یو، پوهنتون نه لرې پاتې یو، او نه شو کولی خپل درسونو ته ادامه ورکړو. نو طبعا انسان د خفګان ورکوي او هغه خوشحالي ورنه اخلي. نو بیا هم الله دې ورته خوشحالي ورکړي چې خدای دې خوشحاله و آرامه لري، او الله دې موږ ته هغه د رڼا ور را خلاص کړي چې وشو کولی خپل من ته بیرته هغه خپل هیلې پوره کړو، او وشو کولی هغه څه مو چې غوښتل هغه ترلاسه کړو.
ستاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي راډیو یې اوري او تر مسؤلینو یې ورسوي.
ستاسو دغه پیغامونه هر پنجشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ راډیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خپرېږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 422 11 40 501.
د ازادۍ میلمه
د ازادۍ میلمه د خبرونې ته مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. د خبرونې ته مو داسې او څوک میلمه کړی دی چې کلونه کلونه د افغانستان په لری پروتو سیمو کې د کلیوالو ښځو په تیره بیا د کونډو او رندو لاسنیوی کړی دی. زموږ میلمه نه ده انارګله زیرک چې د یوې مرستندوی ټولنې له لارې بې وزلو ښځو ته مرستې رسوي. اغل زیرک خبرونې ته ښه راغلاست. په پیل کې په خپل ځان اوریدونکو ته وروپیژنې، مهرباني.
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د ازادي راډیو لارې نه اول سلامونه او نیکی هیله تاسو ته، بیا د دغه راډیو لارې نه ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. زه په پکتیا ولایت مرکز ګردیز کې زیږیدل یم او فعلا دغه ته اوسېږم. یعنی ما تر 12 پورې مکتب ویلې ده او 4 کاله مې پانتون ویلې ده. په مکتب مې د علي مخزن په لیسه کې یو مشهور لیسه په پکتیا کې، دغه په لیسه کې ما تر 12 پورې خپل زده کړه سرته رسولې. بیا پانتون می دا زمزم پانتون کې دې دا ډیپلوماسي بخش ما پانتون دلته ویل دی پکتیا کې او ما په پکتیا کې په 1616 کې مختلف کلی کومه خدمت کړې د خزو لپاره د ټلو دفتر سره وسم فعل وظیفه لرم
کراش دې ته چې تاسو ویل چې په پکتیا کې مو ټول زدکړې حل تکړې دي لوړ زدکړې مو حمل تکړې دي دا په ګردیز کې وو ټول ک بنور زیک
دا ټول په ګردیز کې و یعنی په کومه سنه کې سم خپل دولسم سن پاس کړی دا د ډاکټر صاحب نجیب الله په وخت کې و ډېره یو ښه دوره و پنتون مې دا اوس ویلې بعد لږ نه هغه ته خو یعنی دولسم اسناد بس څوک اخیسته کنه هغه یعنی ډېر ډیسپل وړه درجه معرفي کېده او پنتون مې د امارات اسلامي سره کله راغله په 2020 کال کې په هغه کال کې ما شپږ سمستره مې ویلې او دوه پاتې و بیا دوه سمستر مې په دغه اوس په امارات کې وویلې هغه هلته مې لیکدیسي اخوا دې خو بس مشکلاتونه وو خو موږ کوشش وکړ سره دوه سمستره ووایو او بدبختانه سه مایوسه په دېس اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی
ولې مو ډېر په ځنډ سره لوړو زده کړو ته مخه کړله تاسو ویلې ډاکټر نجیب په وخت کې
خو دېسي اوس د افغانستان خلک خصوصا دغه ښځینه طبقه خو ډېر د غیر اقتصادي مشکلاتو سره مخ وي کنه ولې په دېسي موږ اقتصاد ضعیف وو او نو د کور څوک نه اوس کار کړی وایي ما یو خاوند اوس هغه د جمهوریت په وخت کې دلته خپلې دولت کې وظیفه لرله یعنې تاسو ته بهتره معلومه ده سمخ کې هغه کسان سره رشوت یې نه خوړل غلا یې نه کول او د کړکو حق یې نه خوړل یعنې د یو سړي منصب معاش د هغې رودا ډګرولي و دومره معاش یې نه و د هغې په معاش باندې موږ ګزاره نه څه کوي ما وغوښته سه دولسم مې خلاص کړی و ما غوښته سه زه وظیفه وکړم یعنی وخت مې نسو پیدا کوی بیا په اخر کښې مې تصمیم ونیول سه اول کښې خو دغه دولسم اسناد سي هر چا لرل هغه ډېر دسې یعنې ښه و که نه دوی هر څوک د احترام په سترګه ورته کتل سه دا دولسم پاسه ده ورو 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 یعنې هغه لیسانس مهم سه باید څوک هر څوک لیسانس وي باید ماسټري ولري دکترا ولري ما غوښته سه زه باید پانتون ووایم ولې په دې سه زه زما قوي نه یې زه نور نه سم کولی چې وظیفه وکړم یعنې که نه سې دې سه وګوره د اسناد نه هم هغه تجربې کاري ډېر ښه یي ما تجربه زیاته ده خو مګم اسناد مې نه و بیا ما دا اقدام وکړه ما پانتون وویلې هغه پانتون مې شپږ سمستر وویل دوه سمستر پاتې سو لې ګډوډي و اوس امارات سه راغله بعد له هغې نه سې بیا پانتونونه شروع سو بیا هغه کوشش موږ سه هغه دوه سمستره نور هم ووایو نو اسناد هم تر اوسه نه ده اخیستی په پانتون خلاص کړی
تاسو د پکتیا زمزم دا یو خصوصي پوهنتون ده اوس هم فعال ده دلته مو کومه رشته ولوسته
فعال ده خو پس خو نه د ښځینه وو لپاره نه د فیم لپاره نه د نارینه وو لپاره
اداره او ډیپلوماسي دا مو خوښېده دا رشته او آیا اوس چې دا کار کوئ د رشتې سره مو تړلی ده دغه کار چې مخته وړئ
بس تړلی دي و خو هسې نه خو دا خو اداره او ډیپلوماسي پورې اړه نه لري که نه موږ خو اوس ټیلو سره څه کار کوو که نه زه خپله د فیلپ د فیمل د بخش افیسره یم یعنی ټول خود کفایي پروژې دي سه موږ په ساحه کښې پروژې تطبیقوو د ښځو لپاره څه مثلا ښځې د دغه پروژې نه برخمنې سي ښځې باید خپل حق او حقوق نه خبر سي سه موږ مثلا څومره حق لرو څومره حقوق لرو موږ باید څه وکړو سه موږ په خپله پښو ودرېږو اوس همدغه پروژې سي ښځېنه د خود کفایي لپاره
دي. د ښې موضوع تاسو یادونه وکړله چې کلیوالې ښځې څه حقونه لري آیا دوی په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي. دا یوه جالبه موضوع وه. دوه ورځې مخکې د اکتوبر 15 د کلیوالو ښځو نړیواله ورځ و د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې هم په خپل ایکس پاڼه کې لنډ لیکلي دي چې وایي راځئ چې په ګډه د کلیوالو ښځو حقونو ته پراختیا ورکړو. تاسو چې دومره کلونه تجربه لرئ کلیوالې ښځې په دې پوه دي چې حقونه یې څه دي کومو حقونو څخه دوی باید برخمنې واوسي؟
اوس خو سه موږ او تاسو وایي کلیوالې ښځې خو څه کوي یو ماشوم هم په دې پوهېږي سه څه حق لرم که نه ښځې خو پوهېږي ولې په دې سه اوس ټکنالوژي ډېر پرمختګ کړی ولې په دې سه خلکو رادیوګانې اوري تلویزیونونه ویني او مثلا اوري که نه جمهوریت کښې خو سه بعضې برنامې به و مثلا د مور ورځ به و د معلم ورځ به و د ښځې ورځ به و موږ به د هر ولسوالۍ نه ښځې دعوت کولې دلته لوی تالار و موږ به ښځې دعوت کولې ښځو ته به م تحفې ورکول مثلا ښځو ته به م سو تاسې دا حق لرئ مثلا خاوند هم دا حق لري ماشومان هم دا حق لري یعنې هر څوک په دې باندې پوه و سه زه څه حق او حقوق لرم. خو بدبختانه اوس زیاتر په ولایتو کښې جنوبي ولایتو کښې د کوم حقوق چې اسلام ورکړی د هغې نه هم هغه حنانات ډېر متبر که نه خو یعنې د په وخت او زمان سره خلک پوهېږي یعنې اوس ډېر تغیرات په خلکو کښې راغلی.
بل تاسو ویلې چې ډېر کلونه مو کار کړی کوی شي ووایي چې څومره کلونه تاسو د همدغه مرستندویه کار کوونکي پاتې شوي یاست او تر ډېره مو آیا کاری چوکاټ کې د بی وزلو خزو سره مرسته کولی او که په ټوله کې د لریو کلیو او باندو له بی وزلو خلکو سره
سوالی په لیر پرتو ولسوالی کې ما د بی وزلو خزو لپاره موږ پروژې تطبیق کړې 2003 نه راپو دی خو موږ د خزو سره د خزو سره موږ غواړو چې د خزو لاسنیوي وکړو د بی وزلو خزو د یتیمانو او د کونډو خزو لاسنیوي وکړو ما د باید وکړو په دغه 2003 نه راپو دی خو په مختلفو ولسوالی کې په کلي لری کلي باندې کې موږ خزو ته د خزو لپاره فعالیتونه لرو د خزو لاسنیوي هم کړی
په کومو برخو کې مثلا کولی شو ووایي څه ډول لاسنیوی مو کړی دی په کلیو او بانډو کې ښځې مختلفو ستونزو سره مخامخ دي ډېرې اړتیاوې یې شاید مختلفې وي
تاسو ته خو د دود او دستور دومره معلوم نه دي که نه پکتیا خو یو خصوص لري خصوصا په لرې پرتو ولسوالۍ کې دا مرکز ګردیز نه درته کوم لرې پرتې ولسوالۍ داسې ولسوالۍ دی چې د هغې یوه ښځه څه کونډه کېږي چې هغه اقلا که یو ماشوم ولري بس نور د اجازه نه لري چې دا بل میړه بل واده وکړي که لاس ماشومان ولري بس په هغې باندې به کینی د دې فامیل سرپرستي به د دې په خپله غاړه وي نو موږ غوښته موږ به سروې کول ګرځېدو بس دغه خور مثلا شته ضرورتلري مثلا که موږ به داسې کونډه اوس هغه به مځکه لرله موږ باغونه جوړول مثلا که داسې یو زنانه به اوس هغه به کونډه و نور داسې عاید نه لرله موږ هغې ته د مالداري پروژه هم انتخاب کړی مثلا پسونه هم ورکړی دي چرګان هم ورکړی دي غواوې هم ورکړی دي چې مثلا دوی د دغه نه د دوی د دغه حفاظت او ساتنه وکړي په اول قدم کې ترینینګونه ورکړی چې مثلا که ته د غوا ساتې د دغه غوا ساتنه او پر ساتنه او روزنې په باره کې موږ دوی ته ترینینګونه ورکړی چې موږ تا ته د غوا درکوو د دې لپاره یې درکوو چې ته دغه غوا د خپل ځان لپاره وساتې خپل بچیان دې پرې وساتې هغه باقي مانده شودې مسکې سوي هغه خرڅ کړي د هغې په پیسو باندې ته د خپل کور ټول مشکلات ضرورت په حل کړي یعنی موږ د ډېرو ښځو لاسنیوی کړی موږ یې مختلفو پروژې د ښځو لپاره تطبیق کړو ولسوالۍ کې
دغه پروژې مو چې تطبیق کړې دي بیا کله هم څاري تعقیبوي چې آیا نتیجه یې ورکړې ده نه ده ورکړې
هر وخت موږ د نظارت لپاره جوړ کړو یو دفتر دسه تقریبا د شل درویشت کاله کېږي چې دا فعالیتونه فعالیت شروع کړی په پکتیا کې یعنې زیاتره پروژې دغه اوس بندې شوې کارونه یې وتړل شو خو ټیلو هغه پروژه ده که نه سیاو کو د چا حق نه خوري او بل هر کاري شفاف ده هغه سی سروي کوي اما کوم کس مستحق وي هغه کس انتخابوي او هغه کوم شی چې دوی ولري هغه هغې ته یې رسوي
د کلیوالو ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت بیا هم هماغه شعارونه پخوانی تقریبا په یو بله بڼه باندې تکرارېږي وایي چې باید د کلیوالو ښځو د مهمو غمرستو باید ستاینه وشي دوی د کرنې او کلیوالي سیمو پراختیا کې مهمه ونډه لري د خوړو په خوندیتوب کې د ښې تغذیې په برخه کې او د بېوزلۍ په له منځه وړلو کې آیا تاسو له دغه شعار سره موافق یاست چې که د کلیوالو ښځو لاسنیوی وشي کولی شي چې په دې برخو کې دوی هغه ټولنه له یوه وروسته پاتې حالت راپورته کړي
بالکل سل په سل زه تاسو ته اطمینان درکوم زه د دې پلوی هم زه چې دې طرفداري کوم ولې په دې چې یوه ښځه په کور کې د هغې ته یتیمان پاتې دي که نه که چېرې د دې لاسنیوی کېږي د دې یو فامیل ته یو نفقه برابرېږي د دې سره یو مرسته کېږي کومه کېږي دا ډېره غټه لاسته راوړنه ده ولې په دې چې هغه بل څوک نه لري واړه یتیمان ورته پاتې دي بل طرف ته یې مخ نه اوړي نو مجبور شي د دغسې ښځو را باید لاسنیوی وسي او دغه کار باید ملاتړ وسی
یو خو د کونډو رنډو لاسنیوی دی په ټوله کې د نورو ښځو هم تاسو لاسنیوی کوي هغه چې په کورنۍ کې اوسي خاوند لري نور کورنۍ نور غړي لري
ګوره زه خپله شخصا داسې یو عادت لرم دی ما عادت ته که نه څه تبعیض هېڅ خوند نه راکوي زه باید یو انسان تبعیض ونکړي مثلا موږ داسې خوند دي په اوس فعلي شرایطو کې چې هغه په کور کې زوی هم لري خاوند هم لري مګم هغه زوی او خاوند یې مخکې کار لرله ماشي اخیسته یا مثلا د کوم بل تجارت لرله کوم بل کار لرله اوس یو شی هم نه لري هغه نن ضرورت لري حکومت ته یوه ورځ موږ دلته جمع کول ما چې هغه کسان خو چې پیسې یې لرله هېڅ سرمایه یې لرله که نه هغه خو اوس وایي څه نهشته څه نه یې لرله هغه بیخي په صفر کې ضرب ده یعنی اوس په د اوس فعلي شرایطو کې د هغه که نارینه لري او که یې نه لري د ټولو اقتصاد صفر کې ضرب ده ټول مرستې ته ضرورت لري حکومت ته ضرورت لري لاسنیوی ته ضرورت لري کسان د دې کسان د سپیزر زمانی په کور کې شپږ زمانی په کور کې دي بس عاید نه لري
خو
ایا یو
فقای روزی چې واری کینا واری کله تابیز نه خبره تیر شي یو د چې ډیر مستحق ته یو د چې ډیر مستحق نه دی دغه توپیر تاسو څنګه کولای شي چې مثلا چاته مرسته ورسوي یا غل مې ته چاته ورکوي
مثلا یتیمان لري ورکی بي وزل دي نارینه نه لري هغه ډیر مستحق په اول قدم کې باید یو لاس نیوي وسی دغه کسان سره باید مرسته وسی سره پوری سرپرست نه لري او نانوار د کور نه لري دی خو سره باید په اول قدم کې مرسته وسی کومه وسی
دومره موده کې چې تاسو په تیر بیا د کلیوالو ښځو لاسنیوی کړی دی بیرته مو د دوی هغه عکس العمل لیدلی دی کله چې زه یوې سیمې ته یوې منطقې ته د دوی تاسو سره چلند تاسو داسې یو روحیه درکوي چې بیا هم همدغه خپلو هڅو ته دوام ورکوي
تاسو باور په خدای وکړئ نوري صاحب زه همدغه اوسې تاسو سره غږېږم ماته بیخي ژړا رسي یعنی دا ښځې دومره دي موږ سره صمیمي دي که نه چې ما سره یې د ټولې شمېرې دي یعنی ټولې ما ته د کور نه وایي تاسې باور په خدای وکړئ چې ډېر وخت تېر شو چې موږ په کور کې ناست وو تحولات راغله بعد له هغې نه موږ به بیا سروې کړی وو په جمهوریت کې هم کړی وو د هر څه پاتې شو ګډ ور سو کار که نه بیا کله چې موږ دوارې لاړو د یو نه نظارت کولو سه موږ دا سروې کړی وو د خلک په ځای دي که نه دي چې موږ بېرته هغه دوی سره هم څه تعهد کړی وو په هغه تعهد باندې عمل وکړو چې موږ بېرته دوی تللو د دوی کورونه هم سروې کړل قسم ده که نه دا اره خزې به داسې د خوشحالۍ نه به سپتا په لب زړل سپته خو دا امید بیخي نه لرله چې تاسو به بیا راځئ چې موږ پوښتنه کوئ یعنی دومره ښه خاطره موږ د دوی لرو یعنی بیخي ټولې موږ ته داسې څه ویل که خوندې من دي قسم دهر یوه یې په زنګونه وکړي پوښتنه وکړي چې اوس خو نه راځئ اوس خو د موږ پوښتنه نه کوئ که څه ځن شي که نه هر یوه دوی خپله دې موږ پوښتنه کوي دومره صمیمي دي دا خلک
ډېر ښه اغلې زیرک ستاسو کار واقعا هم د ستاینې وړ دی په لرې کلیو بانډو کې چې مثلا تاسو د هغه د په تېرې بیا د ښځو لاسنیوی کوئ مخکې خو تاسو که څه هم لنډه یادونه وکړله د خپل شخصي ژوند تاسو ویل چې شپږ ماشومان لرئ کوی شئ راته ووایئ چې ماشومان مو غټ دي زده کړې کړي دي یا کوي یې
ونورې صاحب زده کړې کړې دي یو زوی مې هم دغه زمزم پوهنتون یې ویلي دي سارنوالی او قضا یې وویلې بل زوی مې د غاښو پرتیس دندان یې وویلې او بل زوی مې دولسم نه خلاص وی او کل پوهنتون یې وویل ادبیات اداري او د ډېرو مشکلات اقتصادي مشکلاتو د وجې نه دغه یو دوه هفته کېږي چې دوبۍ ته مې لګلی په ویزټ باندې هلته ویزا لګوي هغه کار کوي نو بس مجبوریتونه نو نه کېږي چې کار هم نه یو فامیل در پسې بیا نه کېږي او لورکۍ مې چې ده هغه یوه لورکۍ مې دولسم نه خلاص ده بل لورکۍ بس جمهوریت کې دولسم نه خلاص و یو کال پوهنتون یې وویل چې د هغې هغه خپل انتخاب یې سو ژورنالیزم و یو کال پوهنتون یې مو وویل بعد له هغې نه پوهنتونونه متوقف سو نو بیا پاتې سو نو اوس مې ورته ویل چې ولو جلکۍ ته په کور کې دغسې بې سرنوشته پاتې کېږي نو دا څه داسې زده دي هغه دې هم له زړه وځي اوس دلته یو شخصي پوهنتون ده د رڼا په نوم څه هغه قابلګي او نرسنګي ده بېرته مې په هغې کې اوس ورته داخله وکړو اوس هغه پوهنتون وایي
دغه د دو لونو چې تاسو یادونه وکړله دوی څه غوښتل چې کومې رښتې ووایي لوړې زده کړې وکړي چې اوس متاسفانه له محروم دي محرومي دي
دا یوه لورکۍ خو مې ژورنالیزم سره یې علاقه لرله بیا دولتي پوهنتون ژورنالیزم کې کامیاب هم شو او دا بله لورکۍ مې چې جامه درته وکړه چې دولسم نه فارغ دی د بس د نظامي هغه سره علاقه لرله دې ویلې چې زه هغه اکاډمي پولیس وایم نو اوس دا بله ورځ مې ورته ویل ما الوه جلکۍ تا ته به هم دغلته ثبتنام وکړم ته به هم دغه زمزم ووایي دې ویلې چې زه زمزم نه وایم او زه بس کله خدای یو رحمت زه بیا افسري وایم هلته سره څه خو
نن خپل خوښه ته د پریخي دي چې هرڅوک په ټوله کې تاسو ویل چې په پکتیا کې په څوارلسو ولسوالیو ګرځېدلی یاست او دغه د ټي ایل او سره چې تاسو کار کوئ په دومره کلونه خلکو ته مو مرستې رسولی دي په تېره بیا بېوزلو ښځو او کونډو ته مخکې مو چې دا مرستې رسولی او اوس چې رسوئ آیا په مرستو کې په دې وروستیو کې کوم کمښت راغلی دی نه شئ کولی چې په هغه ډول مو چې په تېر د جمهوریت دوره کې په تېره بیا له دغو بېوزلو کسانو سره مرستې کولې اوس نشئ کولی آیا هماغه ډول مرستې ورسوئ
د مرستو اندازه هم کمه شوې ده او بل موږ هم داسې په ازادانه توګه نسو کولی چې لاړ شو مثلا د دوی نه نظارت وکړو د دوی د کارونه نظارت وکړو د دوی لیدنه وکړو شاید دوی نور څه غواړي مثلا څه تقاضاوي لري هغه کوم مثلا د باغداري پاکله یا د زراعت پاکله چې موږ تخمونه ورکړی موږ د هغو نه نظارت وکړو څه وایي ګورو شاید دوی په صحیح صورت په صحیح طریقه استفاده تر کوي که نه کوي واقعاً کمښت راغلی، ولی په دې سره ډېر مؤسسات کم شو کنه.
په ټوله کې په پکتیا کې ځمکه ډېره کمه ده د کرنې په تېره بیا. د دغسې ښځو چې تاسو لاسنیوی کوئ د بېوزلو، هغه برخې مو ځانګړې کړې دي چې کیدای شي دوی سره مرسته وکړي او دوی تر یوه حده پورې له اقتصادي پلوه په خپلو پښو باندې ودرېږي؟ مثلا هغه کومې برخې دي؟
بالکل، موږ بالکل دا په نظر کې نیولې ده. ما وویل کنه چې موږ سروې کوو، مثلا یو چا ته چې موږ باغ په نظر کې نیولې ده، موږ اته زو د هغې مځکه اندازه کوو، سروې کوو، موږ هغې ته د هغې مځکې په اندازه باغ ورکوو. مثلا واقعا تاسو خبره پکتیا کې مځکې کمې دي د خلکو، په لرې پرتو ولسوالۍ کې ټول غرنۍ مځکه ده کنه. موږ دا په نظر کې نیولې چې په غرنۍ مځکه کې کوم شی حاصل ورکوي. مثلا هلته چهارمغز دي، هلته زنغوزي دي، یعنې قیمتي میوه ده. موږ د هغو لپاره د دغې هغه په نظر کې نیولې دي. خلکو ته ولې په تلوغ د ډېر وخت کې فعالیتونه کوي، موږ د دوی لپاره د دوی نیالګي هم دلته تربیه کړی دي، انجینران و تربیه کړی دي، بعد له هغې نه ولسوالۍ ته وړی دي، په خلکو باندې توضیح کړی دي. یعنې تاسو باور وکړئ هغه چهارمغز موږ په خلکو په پټان کې خلکو ته توضیح کړی دي چې موږ اوس ورسه وګورو. هغه د دوی هغه خپل غرنۍ چهارمغز یو خوند لري، د تیلسو ته توضیح کړی د چهارمغز لري. مثلا کومه مځکه څه شکلي نه ده، موږ هغې ته په نظر کې نیولی د بادامو باغونه مورته جوړ کړی دي. مثلا چې څوک د سبزي لپاره مځکه لري، موږ خلکو ته سبزي ورکړی. مثلا د ښځینه و لپاره دا کچن ګاردن یا باغچه خانگی سوی د یو لپاره سبزي په نظر کې نیولی دي. په مختلفو بخشو کې موږ سروې کړی د خلکو نه ملي، مثلا ته کوم کار کوي، سي باغ غواړي، مفتاری غواړي، سبزيجات غواړي، هر څه دوی خپل تقاضا کړي، دا موږ هم راستو سره کړو.
ډیره زیاته تقاضا د دوی په کومو برخو کې ده؟
ډیره زیاته تقاضا خو د دوی صدا د زنانه، خصوصا زنانه زیاتره د مالداری سره علاقه لري، مالداری سره او مرغداری سره د سره علاقه لري.
نتیجه یې مور کړی ده، مثلا هغه چې تاسو سره مرسته کړي دي، که فارمونه مورته جوړ کړي وي، یا د چرګانو، یا مثلا د غواګانو، حتی مثلا د وضو یا د نورو، په دې برخه کې هم هم ورسره داسې مرستې کړي دي؟
تاسو باور وکړئ نوري صاحب، موږ هغه کوم پورې یو پروژه مو د اسلسي په نوم باندې هغه پروژه د موږ ختم شوې ده. بله ورځ کابل نه راغلی وو، دغه بسلان سروې او مینل سروې کوله. بیا سه لاړم، تاسو باور وکړئ چې موږ دوه دوه مېږې ورکړې وې، کنه اوس یې هغه دوه دوه مېږې ونه چې سره میتر جوړې کړی. بس هغلته مصاحبې ورسره وکړه، دوی ویلې چې موږ مثلا په کال کې دغه مېږې چې موږ ته لنګېږي دوه بچې زېږوي، د ښځینه وي، موږ ساتو، د اوس هغه بېرته هغه سې موږ ته مېږې سې غټ سې او نور بچې وزېږوي، او که نر وي موږ یې خرڅوو مثلا په هغه پیسې باندې، موږ د خپل کور مشکلات پرې حل کوو. یعنې خلکو رامېتر جوړې کړی، مثلا د دوه میګو نه یاري ولس میګي، دولس میلې میګې، اته میګې تر جوړې کړې دي. او غوا هم څه ورکړې وو، تاسو باور وکړئ څه هغه غوایې که خرڅه کړې ده، یا مثلا وخت پې تېر شوی د هغې غوسه یې ساتلې ده، یا مثلا هغه غوایې خرڅ کړې ده، د هغې په عوض باندې میګې اخیستې، هغې د هغې نه سودنې جوړې کړې دي. یعنی ډېره ګټوره وه دغه
تاسو پکتیا کې فعالیت مو عمل ته سرته رسولی ده. په تېر جمهوریت کې هم تاسو مخکې موږ خبرې کولې، په ځینو نورو برخو کې هم تاسو د ښځو لپاره د عامه پوهاوي په برخه کې ځینې فعالیتونه سرته رسولي کوئ. ښه ووایه اورېدونکو ته چې دا څه ډول فعالیتونه وو چې ښځو ته مو معلومات ورکول؟
ما انتخاباتي کې مې کار کړی، د هغوی عامه په باره کې تبلیغات کړی ده، چې مثلا انتخابات یعنی څه ګټه لري. مثلا انتخابات په کومه طریقه کېږي، د صحت په بخش کې د ټولو طرفه موږ یو پروژه لرله، د صحت په بخش کې ترنینګونه ورکړی دي خلکو ته. مثلا ما خپله 9 کاله ما د جندر بخش کې مې کار کړی، په یو کور کې سزت للی. مثلا تاسو باور وکړئ زه یو کور ته تللی وم، جندر په بخش کې زما کار کول، جندر افسر وم، چې هغه نارینه و ښځه و خاوند و په کور کې، دې خپله لور ورکړی و، حتی ښځې تر خبر هم نه و چې دوی ما کنه مال ولې د لور خو دیسه نه ده، څه د پلار نه دی، آیا د ښځه په کور کې حق نه لري؟ دای مور دی، تا نه دی، دی حق دی، ته ولې د دې سره تا ولې مشوره نه کوله، تا ولې د خپل لور نظر نه غوښته؟ یعنی تاسو باور وکړئ دغه ښځه او مېړه په ځوان کې دومره تغییرات راغله کنه. صدا خپل منګل و اخیر ستللی و، منګل ته تللی و، ماته د منګل نه چهارمغز راوړی و. یعنی تا د ترېننګ په باره کې، یا تا د خبرو په باره کې، له برکت یې کور کې ډېر تغییرات راغلی، نو دا
غیتا شیرینی ده. دا تاسو د جندر یادونه وکړله، د جنسیتی برابری پخوانی وخت په پام او د اوسنی وخت په پام تغییرات راغلی دي په ټوله کې. کوای شي چې د راته ووایه چې په کلیوالي سیمو کې د اوسني وضعیت کوم اغیز لیدل کیږي؟ یعنی ښځو چې هغه پخوا کوم کارونه د باندې د کور سرته رسول، آیا اوس یې کولی شي سرته ورسوي، او که چیرې پر دوی هم ځینې محدودیتونه لګول شوي دي؟
دا محدودیتونه خو رښتیا لګول شوی دي نور صاحب. ګوره دلته پکتیا کې، یو پکتیا کې نه، په ټوله افغانستان کې چې دوا بخش ته ترجیح ورکړی سی او د صحت او یو د تعلیم تربیه بخش ده. نور خزی مثلا مخکې سه مثلا خزی بتلې په یو پروګرام کې به یې ګډون کول، کار به یې کول، خپله وظیفه به یې سرته رسوله، اوس هغه نسبه وي. یعنې د ښځې حقوق اوس بیخي د پخونه لاندې ده.
په کلیو کې څنګه وده څه ډول ده؟ تاسو چې کلیو ته ډېر زیات ځئ، په کلیو کې د ښځو وضعیت
په کلي کې خو والا مخکې ښه وو. مخکې ښه وو، اوس بېرته ظلم په ښځو باندې شروع ده. هغه لرګي دوی په خپل سر راوړي، د پټي کار دوی کوي، مثلا د مالو خدمت دوی کوي، نارینه یې بس غوړ ګرځي، ټول ظلم په ښځو باندې ده. مخکې خو به موږ ترې ننګونه ورکول، نارینه به هم کېنوله دوه وروره دا د تا حق ده. سه مثلا یوه ښځه سې راځي، مثلا ته وړو ورته راوړي، د سر په سر یې واچوي، دی په سر غرو ته جګوي، نو ته نارینه یې، دا کار باید ته وکړي. دا خو ظلم ده، دا خو ښځه ده، دا خو یوه نه ده چې ته مثلا دا د لرګوی پیټه په سر ګدي، دا څومره غټ ظلم ده. دا کار باید ته وکړي. یعنې مخکې به موږ تلو، تبلیغ به هم کوله، دوی سره به غږېدو. ډېر تغیرات په خلکو کې راغلی.
ستاسو تجربو ته په پام، ښځې ته ډېر زیات معلومات ورکول شي چې دا پوه شي چې حقونه یې څه دي، او که سړو ته چې دغه وضعیت بدل شي. په ټولنه کې موږ دغه دونو دستورونه ډېر حاکم دي، ډېر قوي دي. د دغه وضعیت د بدلېدو لپاره آیا ښه به دا نه وي چې مثلا تاسو نارینه سره خبرې وکړئ؟
نوري صاحب، ما زه تاسو سره نظر یم کنه، د نارینه په فکر کې څه غلط را دي. نارینه را دي چې ورکه فکر ده کنه، ته چې دوی په مازغه کې پیچکاری سوي، د نارینه ته څه معلومات ورکړل سي، دوی ته څه ترینګونه ورکړل سي، نارینه څه څه وایي ښځې مني.
همدا خبره مې کوله. هغه د لومړني انتخابات چې د ولسمشري انتخاباتو کې د ولسي جرګې لپاره انتخاباتو په تیر وغو کې، نو د انتخابات سره دا موضوع ډېر راپورته کېدل چې که ښځو ته هر څومره آګاهي ورکول شي، بیا هم تصمیم نشي نیولی. هماغه نارینه ده، حتی د یو قوم په سطح باندې ټول قوم جګېږي، وایي چې چاته باید رایه ورکول، تر دې حده پورې حتی فرد نشي کولی. نو ټولنه په دغه شکل باندې ده.
کار کوله کنه برابر د سیناریو اوس اته د خزینه او کارتونه به ټولول د سجمی دا به ول په خپل خواخه به ویل سه دا مثلا نیمګه د کورنۍ د خزو کارتونه د دوی اجازه نه لري. خو د دویم ځل لپاره سه به یا ما دوی ته تبلیغ وسو، دوی ته معلومات ورکړي، نه ډیر خزي په یو تاسو باور وکړي چې د سجمی سه لري پروتول سواله نه به خپل د رای سنټر ته به ځان رسوله. دوی ویل سه نه موږ د خپل خواخه باندې ترای ورکو. هغه یوانی مناری نه و سیده یوانی مو زور واک وس، مثلا ما خزه د سره په موزي زم د دوی پارتونه ز په خپل مثلا ولم یو جيد دوی را ز خپل ورکم په دویم ځل لپاره، دریم ځل لپاره خزینه ډیر پولیس و ډیر خپل کې پاسه خپل براتله هغه رایګری محل کې خپل رای ورکول.
مېرمن زیرا تاسو چې دومره کلونه فعالیت کړی دی، په ژوند کې داسې لحظه وي چې هغه وروسته په یو خوږې خاطرې باندې بدلېږي یا په ترخې خاطرې باندې بدلېږي، داسې لحظو سره مخامخ شوي یاست؟ یعنې خوږه خاطره داسې لرئ؟ که خوږه خاطره
نه شته خوږه خو خیر اوس اوس بېخي نه سه، اوس د ښځو نه بېخي هغه خوږې خاطرې ته راتسل سوی. ما خوږه خاطره مې سه په دغه اوسنۍ فعلي شرایط کې، په دغه وروستی په امارات کې څه کله دوی راغلو پانتونونه په ښځو باندې بند شو، یعنې موږ ډېره مایوسه وو کنه. زموږ شخصي پانتونونه مو ویلې، پیسې مو ورکړه، نو دا څنګه دغه موږ خواري ټوله بس وو.
دا خو ترخه خاطره ده، دا خو ترخه خاطره
ده. دا نه، دا خوږه خاطره ده. څه کله موږ ته په کومه ورځ د ادارې نه زنګ وکړ کنه، د مدیریت نه، چې په تاسو باندې زه او زیری کوم په پښتانه سي تاسو پوهنتون بیرته شروع شو. یعنې ډېره خوشحالي ځای اوس موږ، یعنې امیدواري د موږ پیدا شو. بس کله چې موږ پوهنتون خلاص کړ، اسناد هم لانه واخیستې، چې بېرته بندیز ولګېده، نو هغه یې بیا ډېره ترخه خاطره ولیدې.
بله بله، مېرمن زیرک خبرې مو ډېرې وکړلې. که په آخر کې دی داسې نورو ښځو ته پیغام لري، په تېره بیا هغه چې تاسو دغه له فعالیت سره تړلي دي، تاسو یې لاس نیوی کړی دی، او په ټوله کې مثلا دغه اوس چې ستاسو غږ اوري د افغانستان په نورو سیمو کې دغسې ښځې، دوی څه کولی شي؟ دغه مرستې چې ورسره شوي دي، آیا دا د دوی لپاره الهام بخونکي دي چې کولی شي په خپلو پښو ودرېږي او د خپلې کورنۍ لپاره یوه مړۍ ډوډۍ وګټي؟
موږ د غوت هم کارونه کړی، خدمت هم کړی، د دوی نه لاسنیوی کړی. ما پیغام دوی ته دا ده چې دوی باید خپل مورال او انرژي او قوت له لاسه ورکړي. دوی باید همیشه د خپل حق نه دفاع وکړي، هغه حق چې اسلام ورکړی. موږ هغه زیاتره د بس وسیسو څخه ځای حق غواړي، اوس غواړي چې اروپایی حق او کو نه 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 موږ حق اسلام سم تر کړی چې دوی اوس فعلا په دغه کلي شرایط کې چې دوی هغه خپل حق او حقوق سره وړي دوی ته ډیر شي ده. او زه همیشه وایم دوی باید با جرأت شي با همت اوسي. افغان ښځې باید خپل جرأت او همت له لاسه ورنه کړي. بس کومرو هغه به د الله له طرفه
ډیر زیاته مننه انارګل زیرک چې په دې خبرونه کې مور سره ګډون وکړ د ازادي ایم ایل ما او تاسو د نورو بریلټوبونو هیله کوو په دې هیله چې هم دغه څه چې د بی وزلو خزو د کندو او روندو لاسنیوي مو کړی دی هم دې کار ته دوام ورکړي. و دنیا مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخیسته.
تاسو نه هم مننه.